پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر کابل کې د ګرمي 12 بجې شوې خبری خبرونه ته مو ز فريده سیال هر کله کوم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د امریکا متحده ایالاتونو د افغان خزو ونجونو د عملاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړی چې د خزو د عملاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون په نیویارک کې د افغان خزو د اقتصادي خوځښت د اتحاد د اعلان لپاره رابلل شوی غونډې ته وویل
This is a public-private partnership.
دا یو خصوصي عام شراکت دی چې تعلیم او روزنې ته به لاسرسی بهتر کړي د کارونو فرصتونه به پراخ کړي په افغانستان او نورو هیوادونو کې به د هغو ادارو ملاتړ وکړي چې د ښځو لخوا اداره کیږي د طالبانو سختو محدودیتونو ته په پام سره به دا ګران کار وي خو موږ په افغانستان کې ښځو ته په خوندي ډول د دغه ملاتړ برابرولو ته ژمن یو
خغلی بلنکن وویل چې طالبانو لکه چې څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه پر خوځو او انجونو یې محدودیتونه پراخ کړي دي طالبانو لا هم تر شپږم د پورته ټولګي زده کوونکو انجونو ته اجازه نه ده ورکړي چې زده کړې وکړي او غني خزي له دولتي کارونو راګرځولې دي د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمی څاتل ویدلې ده د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا ماشوم نن سهار 10 بجې یوې جوړې څا یا برمی تولیدلې ده خبر پاڼه کاږي چې سیمې ته د انجنیري ټیمونه پر لار دي دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمی تولیدلې و چې وروسته یې ژوند له لاسه ورکړو د قرقیزستان ولسمشر صادر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبرې وکړي د دې دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د وروستیو څو ورځو په نښتو کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي ښاغلي جابروف بېګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل هیواد باور لري چې د سرحدونو او نورې دوه اړخیزې لانجې باید د خبرو د میز پر سر حل شي او ځای ته کړه چې د هیواد د کار ته چمتو دی هغه د سرحدي نښو پر تاجکستان واچول خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرقیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د ما ذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړی دی د تاجکستان او قرقیزستان د 900 کیلومتر سرحد نیمایي برخه لا هم نه ده پنخه شوې چې په پایله کې د دوو هیوادونو ترمنځ په وار وار نښتې رامنځته شوې دي او ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسي کې د څو کلونو کاری سابقه لرله په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه نومول دی سپینې مړۍ بیګایلانو کړه چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ سفیر لینټریسی د دې دند لپاره نومول شوې ده امریکایي رسنۍ مخکې راپور ورکړی و چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري دا تایید یو عادي پروسه ده خو په دې ځنګړو موارد د کتر اوسه معلومه ده ځکه د امریکا او روسي اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د طالبانو سرپرست حکومت په هنی وزارت ته نوې وزیر معرفي کړې دی د نظر خاوندان دغه ټاکنه څنګه ارزوي
دا رقم تعینات د حکومت په ادارو کې کله کله یو نمایشي اړخ لري په دې چې دوی د حکومت کولو استعداد نه لري د سیاسي قدرت
یونسکو داسې کمپاین په لاره چولې دی چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې 15,000 لویان او ځوانان ته به د سواد زمينه برابر کړي په غزنی کې بیا داسې کلی در پیژنو چې هیڅ خوندځای پکې نشته او په دې کلی کې هیڅ څوک لوستی نه دی
دا یو ډیر بد حالت دی خلکو لپاره چې په 3000 کور کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري
او لیدوزه مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرندم یا ټولن پختنې پلان رات کړی دی د دې ترڅنګ نور مسایل هم درته لرو ملتیا مو وکړي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو له لوري د کور په کور تلاشۍ و پر مهال د خزینو پولیسو نه موجودیت او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه غبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیات کېدو دي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او په کندهار کې د تلاشۍ پر مهال خزینه پولیس په دندو ګمارلې دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کورونو د تلاشۍ پر مهال د یوې کورنۍ له غړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان پکې ټپیان شول. په کندهار کې بیا د کورونو د کور په کور د تلاشۍ پر مهال د طالب ځواکونو له لوري له خلکو سره د ناوړه چلند ادعاګانې هم شوې دي. په دې اړه ملالۍ ځواک ګواښ را سره په سټډیو کې د نور جزئیات په وړاندې کړي.
مننه فریده جانې. لکه تاسو چې ویل د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي چې له امله یې د طالب ځواکونو په ډزو کې دوه میرمنې وژل شوې دي. د دې وزارت وین عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې هغه طالب عسکر هم نیول شوی دی چې پر خلکو یې ډزې کړې وي. د ده په خپل ژغ کې به واورو.
او چرنې جندوانی دي د موضوع ته پلاوي هم ټاکل شوی ده.
بلابل اورګانونو فایل به سمخت کله پلاسرانی موبایل تاس
پلاوي په لوړه کچته.
د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کورونو د تلاشی پر مهال د یوې کورنۍ له غړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. دغه پیښې پراخ غبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو رئیس شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په هلمند کې د کور په کور تلاشی پر مهال له خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوه میرمنو وژل کېدل بیرونکی او اندېښنې وړ خبر دی. د زیانمنې سیمې کورنۍ غړي په دې اړه څه نه وایي، خو د سیمې دوه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نمونه یې خپاره سي ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا فیلمن کې دی په کلابیس کې دی ورور د کلابیس ملک دی ملک اخلاص نومیږي. انو نن د تلاشی او پر د تلاشی کې ورور دغه خبر کې شوې دي چې دا شهیدان شوی دي.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کور په کور تلاشی کول، د شزینه پولیسو د نه موجودیت او د غشان له خلکو سره د ناسم چلند له امله له سختو انتقادونو سره مخامخ شول. تازه د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د دې ولایت په کور په کور تلاشی روانه ده، خو د دوی په خبره له طالب ځواکونو سره د شزینه پولیسو نه موجودیت او د غشان د تلاشی کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورته پیدا کړې دي. د کندهار ګڼ اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعا وکړي او لیکلي دي چې د هغه څل عمل چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونه ته ورځي، اوس دغه چاره طالبان په خپل کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. دوی د تلاشی پر مهال د شزینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. خو د کندهار د ولایتي ادارې له لوري په خبرو سوو ویډیوګانو هم زورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشی پر مهال شزینه پولیسي له ځان سره بيولې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته چې څه د پاسه نکالې تیر سوې دي، د نجونو پر وړاندې لشپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړل سوې دي او میرمنې کارته نه پریښودل کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې اړه تر اوسه طالبانو نه دی ویلي چې ولې په کندهار او نورو ولایتونو کې دوی کور په کور تلاشی پیل کړی دي.
ډیره مننه ملالۍ جانې. ملالۍ بشیر و چې په کندهار کې د وروستۍ او تلاشیو په اړه جزئیات وړاندې کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وایي ک نړیوال د مقاومت جبهې ملاتړ وکړي په 15 ورځو کې به د افغانستان شمال له طالبانو تصفیه کړي. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د یو لسم تلین په مناسبت یو آنلاین غونډه کې خبري کولې، د افغانستان د روسي وضعیت او د طالبانو د چلن په اړه یو غوسه څرګند کړه او امریکا او پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی ته د خائنینو خطاب وکړ. عبدالرشید دوستم وای زوی یار محمد دوستم د ماحال لخپل څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د په خبره طالبان اندیښمن کړی دي، خو پاړه یې ډیر جزئیات پټاګ نه کړل. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې په خوانی سیاسي څیرې ازمایل شوی کسانیت کړی و. نور حال په دې راپور کې
د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې لاندې د وروستي وضعیت په اړه د غوسې په څرګندولو سره ټینګار کوي چې کناړی د طالبانو ضد د ملي مقاومت جبهه ملاتړ وکړي، دوی به په 15 ورځو کې د افغانستان ټول شمالي ولایتونه د طالبانو له حضور پاک کړي. ښاغلی دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د 12 تلین په مناسبت په یو جوړ شوی آنلاین غونډه کې خبرې کولې او د دې غونډې ویډیو پر خاله رسنیو خبره شوی، ویلي چې له دوی یعنی طالبانو سره زور پکار دی او باید پر وړاندې مبارزه وسی. نوموړي د روانې ونۍ په ترڅ کې په ویانا کې د افغان سیاستوالو غونډې ته په اشاره سره وویل،
په جلسو او اعلامیو او نورو مسایلو دا خبرې نه کیږي، یوازې امدا بهرنیانو سره خبرې وکړي، یوازې لمک سره چې لک خبرې هم وشي. دا لور تر کابل او بل لور تر هراتا په 15 ورځو کې به د دوی خبره ختم شي.
عبدالرشید دوستم وایي زوی یار محمد دوستم دا مهال خپل څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د دې خبره طالبان اندیښمن کړي دي، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه په ډاګه کوي چې نوموړی په څه هدف تاجکستان ته تللی دی. دوستم وایي د افغانستان په سقوط او د دوی په وتلو امریکا او ټول نړۍ ته دا روښانه شوه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په خبره یې له القاعدې ډلې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي، هغه تورونه چې وړاندې طالبانو رد کړي دي. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې خپل هم د بشر د حقونو د نړیوال سازمان لخوا د بشري حقونو په نقص تورن دی. هڅه مو کړه د عبدالرشید دوستم د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې زبیح الله مجاهد د راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې د عبدالرشید دوستم په ګډون د ټول نږدې پخواني سیاستوال جګړه ماران او آزمایل شوي کسان یاد کړي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پوخنۍ رئیس مولوی حبیب الله غا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لنجمنې څرګندولې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. په مورد کې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل، په افغانستان کې سپینګری خپلوش پړس کله نړونو ته اجازه نه ورکوي چې خونځي وته لاړ شي. که څه هم د خغلی مجاهد په بیان کې د پوهنې د وزیر د لری کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت پاړه سندي ویل شوی، خو د افغانستان د پوهنې وزارت تله هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول هم په هیواد کې دننه د افغانانو هم د بهرنیانو په مرو وخت ځکه طالبانو له واکمنې دوه سمدستي ورسره د جنو د منځنۍ خونځي او لیسو دروازې وتړلې. ایا د پوهنې وزارت لپاره د نوي وزیر ټاکنه به د نجونو د تعلیم په برخه کې کوم مرسته وکړای شي؟ په دغه احمد تکل د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د پوهنتون له استاد ډاکټر زمان ستانځي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پوهنې د وزیر د بدلونونو د بدلولو پریکړه ته په کوم نظر ګوري.
دا رقم تعینات د حکومت په ادارو کې کله کله یو نمایشي اړخ لري، په دې چې دوی د حکومت کولو استعداد لري، د سیاسي قدرت نیول یو موضوع ده، د یو حکومت اداره کول بل موضوع ده. معمولا د حکومت په اداره کې خلق د یو چا تعلیم ته، تحصیل ته، علمی پوهه ته او د کار تجربه باندې اتکا کوي. دغه 15 ملایان چې د حکومت په راس کې ولاړ دي، دوی هیڅ د حکومت کولو تجربه نه لري. افغانستان مسجد نه د ستاسو په 15 ملایانو باندې مخ ته بوزي. دا د دوی لاول اشتباه و.
آیا لدی بدلون ورسته فکر کوي چې د نجونو لپاره به د منځنۍ خوانځیو او لیسو دروازې خلاص شي؟
د پوهنې د وزیر تبدیل دل دوه شیخي، یو درس طالبان حاضر نه دي چې مسئولیت قبول کی، نو دوی خپل مسولیت غواړي منتقل کی وځه خلک وځاحت پیږي چې دا څوارلس میاشتې رئیس دوی د نجونو د تعلیم او تربیه مخالفت کوي چې دا ډېر ولو اشتباه ده منتها دوی سرځیل دي نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي د پوهنې د وزیر د تبدیلیدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسی، خو خدای وکړي چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
نړیوالې ټولنې له لومړۍ ورځې پر طالبانو مخصوصا د نجونو د تعلیم په مسله کې فشار ته دوام ورکړی. له نړیوالو سره د طالبانو تعامل ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
د غره ذهنیت د کلی او کور له ذهنیت سره، د کلی کور ذهنیت د ښار له ذهنیت سره، د ښار ذهنیت د نړۍ له ذهنیت سره داسې په مراحلو کې تفاوتونه لري. دوی فکر نه کوم د غره له ذهنیت نه یو قدم هم لري تللی. ټوله دنیا په یوه خوله ورته وایي سه بین المللي تعامل څه ده، ډیپلوماسي څه شکل لري، د نړۍ هیوادونه د دنیا و نیم بلیون خلک څرقم تعاملات لري خپل منځ کې، څرقم خپل اړیکې ساتي. دا چې دوی په هر دې ته ټینګه کړې چې موږ اسلامي دا غواړو، اسلامي هغه غواړو، په اسلام کې هیڅ داسې شی نشته چې د خلکو تعلیم او تربیه دې منسي. په اسلام کې ډیر شیان دي چې هغه دوی یعنی بعضی عرفونه دي، بعضی اما خپل کلیوالي ذهنیت، بعضی د غرو ذهنیت چې هغه دوی محض د اسلام په نامه باندې غواړي په خلکو باندې تحمیل کړي. هغه یو متل روسي وایي له بازار وزه خو له نرخه مه وزه. طالبان هم له بازار وتلی دي، هم له نرخه وتلی دي، د ټول نړۍ په مقابل کې دغه سیټینګ ولاړ دي. متاسفانه دا چال چلند دوی د ټول افغانستان جامعه په انزوا کې ساتلی. دوی انزوا باعث د سوې چې د افغانستان ولس په انزوا کې پاتې شي.
د کالیفورنیا د پانتون استاد زمان ستانزی و چې احمد تکل سره د نوې پوهنې وزیر د ټاکلو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. لویدیزو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د رفرندم یا ټولن پختنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولن پختنه نامشروع بللې ده. بل لورته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرف قطعاتو د لیک ته فرمان لاسلیک کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین نوابري.
لویدیزو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلور سیمو کې د ټول پختنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگتن په ښکارا ډول دغه پلان مخالفت کوي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلور سیمو خیرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د یو ځای کېدو په اړه د سپتمبر په درویشتمه ټول پختنه کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی. اولاف شولتس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټول پختنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي. ماکرون ویلي دا پلان هیڅ قانوني دریز نه لري او په خبره یې هغه سیمو کې چې جګړه تیر شوې وي ټول پختنه د بدبینۍ په معنا ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي د مسکو لخوا پلان شوی ریفرندم قانوني بڼه نه لري او دوی په رسمیت نه پیژني. اروپای ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی. د دغه ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرندم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري. روسیې په اوکران کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکران تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې په خوانی ولسمشر دیمیتری مدویدف چې د مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکران کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټول پختنې د عدالت تاریخي تضمین لپاره مهمه دي. بلورتا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپل پوځیانو د نسبی بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. د دغه اقدام لمخې روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي. پوتین ویلی هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمه آزادول دي او لکم ثبوت پراته ادعا وکړه چې د دغه سیمه ډیر خلک نه غوړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکلوی وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د طالبانو د یو مهم غړي حاجی بشر نورزی په بدل کې د امریکایي وګړي مارک فریریکس د خوشی کېدو موضوع ته کتنه کړي. د مطلب سرلیک دی د بندیانو د تبادله په لړ کې امریکایي برمته د مخدره موادو له یو قاچاقبر سره تبادله شو. د طالبانو چارواکو د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته تسلیم شو. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبان د خپل دین نږدې متحد خوشی کېدل د یوې سیمبولیکې بریا د نښې په توګه خپلو پلویانو ته ورښیي. ورځپاڼه لیکي متحدو ایالاتونو د فریریکس په بدل کې د طالبانو هغه مخکښ مالی ملاتړ کوونکی خوشی کړ چې په 1990 لسیزه کې د دې ډلې له مؤسس او د هغه محل مشر ملا محمد عمر سره د نږدې اړیکو په لرلو مشهور و. نیویارک ټایمز د یو جګپوري امریکایي چارواکي لقوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي د فریریکس لپاره د ولسمشر جو بایدن اندېښنه وروسته له هغه زیاته شوه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د جولای په پای کې په کابل کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو. وال ستریت جورنال ورځپاڼه په دې اړه خپل مطلب د فریریکس د تبادله په خبر پیل کړی او لیکي د امریکا حکومت د پاوځ د متقاعد افسر چې څه باندې دوه کاله مخکې په کابل کې تختول شوی وو له طالبانو سره د بندیانو د تبادله په ترڅ کې راخوشي کړ. د ورځپاڼه هم د سپینې مڼې د یو جګپوري چارواکي لقوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې دای وایي د فریریکس په بدل کې د بشر نورزی خوشی کول د امریکایانو لپاره ځنګړی غواخ نه رامنځته کوي او په افغانستان کې د مخدره موادو پر کاروبار هم خاص اغیز نه لري. په مطلب کې یادونه شوې چې فریریکس په 2000 کال کې هغه مهال چې امریکا او طالبانو د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د موافقې لاسلیک کولو ته تیاری نیوله په کابل کې په یو غونډه کې د ګډون په پلمر او غختل شو او وروسته حقانی شبکې ته وسپارل شو. وال ستریت جورنال زیاتوی کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وټلو ته چمتو کېدل د فریریکس د خوشی کولو لپاره د نوموړي د کورنۍ په غوښتنه د ترامپ او بایدن د ادارو مخکینه هڅې ناکامې شوې. او په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه مطلب د فریریکس له خوشی کېدو وروسته د نوموړي د خور شارلین کاکورا په دې بیان پیلېږي چې وایي زمون کورنۍ د دې شیبې لپاره هر ورځ دعاګانې کولې. هغه زیاتوی په دې اړه چې فریریکس به ژوندۍ پاتې کیږي او روغ رمټ به کور ته راستنیږي موږ هیڅ کله خپل امید له لاسه ور نه کړ. د واشنگټن پوسټ مطلب زیاتوی د فریریکس تبادله د هغې حساسې تګلارې تصویر وړاندې کوي چې د بایدن ادارې باید د افغانستان له نویو واکمنو سره چې امریکا د دوه لسیزو لپاره ورسره ووهل په تعامل کې په پام کې ونیسي.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګیرو لسوالی د زرګونو اوسیدونکو کلی دی سی هیڅ خوانځای نه لري. د غزنی ولایت ګیرو لسوالی یو لوی کلی دی سی چې شاوخوا دنی ادونیم زره کور به کې آباد دي خو هیڅ خوانځای نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلی د وټلو په صورت کې لوړ زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دلته دی خوانځای جوړ شي. د دغه کلی نور اوسیدونکي هم وایي چې له کلونو کلونو څخه له حکومتونو او چارواکو د خوانځای غوښتنه کړي خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. تفصیلي پدې راپور
لا غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتر واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسای دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جماعت لري خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې 12 ټولګی لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سکري غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې تر سره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې یوازینی کس زوم، خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمیر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیم زوی زیاتوي کچیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته، خو هغې ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په درې زره کوره کلي کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سې کلي ډیری اوسیدونکي شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خواري یو بخت او ډیری برخه ځوانان دي. د دغه کلي ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي، خو د خپل کلي تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلي خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی وال وایي
غوښتنم کړی ده، بار بار م کړی ده، منډیم کړی دی، اصلا نم چارواکو غږ نه درویدلی. لنن څو کاله مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلی په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه موږ ته بېله کړې وه، ورته اخیستیم وه په بیه. هغه هم وران سوی، له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دی سیوال زیاتوي نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علوم او په دیني علوم باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی. سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. د تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسي بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadi.com ده واوري وګوري او ولولې. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ده.
ستاسو لا پیغامونه.
سلام علیکم ساده رادو تا وندو کارو ریدن کو ته سلام علیکم. دا د پاسپورت د پاره دا مشکل دی، مشرانو ته وایي چې دا آسانه کې دا لار مریضان د خلک یو شیبل شخ پورته ګرځي، به خلارې بندې دي، به حالات خراب دي، به خلک مریضان دي، نه د پاسپورت درک لګي، نه د ویزې شم کار نه کوي، لارې بندې دي. و سره دا مشرانو ته موږ دا پیغام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه ازادی راځي او کارکون کو اوریدون کو توای ما احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریزم په دې اله سره شریک دا کومه خبره سي د پاکستان وزیر خارجه کړي دا سي منګ پرام نه او خوشاله او چې افغانستان د منګ په ګټه دا موږ ته نومړي توب لري کار اختیار دی په خپل وینا کې دومره رښتینی او صادق یې نو دی ول خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ول دی خپل سلوک او خپل رویه افغانانو سره نه خاکی خدار سره دی لبزي خبرې وی کی د زړه خبره ده نه او باید مونږ په دې خبرو نور دوکان شو او افغانستان سیاستوال باید ټول نړۍ نام دې ته ډیر خمو توجه شي چې دې مونږ سره سکے کچیر د دې ته متوجي نسی نو د مونږ ټول حکومتونه هم دې نسکور کړی دی او هیڅ شک نشته چې طالبان حکومت هم دې نسکور کړی او که پاکستان د مونږ ملک لاس وهنه ونه کی څوک مونږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د مونږ حکومت نسکورول شي یو هم دې دې سدالې او ټاپلې جوړي او پخلی یو شی وای او په زړه کې بل شی عملی بل شی کوي والسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مې تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د افغان خزو او انجونو د ملاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړ چې د خزو د ملاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون په نیویار کې د افغان خزو د اقتصاد خوځښت د اتحاد د اعلان لپاره بلل شوی غونډه تویل د یو خصوصي عام شرکت دی چې تعلیم او روزنې ته لاسرسي به تر کړی د کارونو فرصتونه به پراخ کړي په افغانستان او نورو هیوادونو کې به د هغو ادارو ملاتړ وکړي چې د خزو لخوا اداره کیږي. خغلی بلنکن وویل چې طالبانو له څه باندې دیالس میاشتې کیږي چې افغانستان کې بیا ولکټینګ کړو پر خزو انجونې محدودیتونه پرخ کړی دي. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې و ماشومه برمې ساتل ویدلې ده. د دې ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست څخه په خبر شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د ماشومه نن سهار لس بجې یوې جوړې یا برمې ساتل ویدلې ده. خبرپاڼه کاږي چې سیمه ته د انجینرۍ ټیمونه پر لار دي. د پداسې حال کې د چي دور زیوړان دي هم د ولایت په کجکی ولسوالۍ کې و ماشوم برمې ساتل ویدلې و روسي جوان له لاس ورکړه. د قرغیزستان ولسمشر صادر جابروف وايي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبري وکړي. د دې دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د روسي او تورزو په نخوت کې لک تر لګ سل کسان وژل شوې دي. اغلی جابروف بیګاد ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل هیواد باور لري چې د سرحدونو او نورې دوه اړخیز لانجې باید د خبرو د میز پر سر حل شي او زیاته کړه چې د هیواد د کار ته چمتو ده. هغه د سرحدي خو پر تاجکستان واچوله خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د امز ذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړ. اولس مشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیه کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ونموله. سپینې ماڼۍ بیګا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ سفیر لینټریسی د دې دند لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور کړی چې میمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي خو ځکه اعلان نشو چې د افریقای د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه نه ده معلومه چې ځکه د امریکا او روسي اړیکې خورا سړې شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهر کلی کوم.